فقار کجا میروی؟
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزیم. تاسو د ازادي راډیو غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلق وایي چې د ښاغلي دوستم د مارشالۍ د رتبې حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شوی او نن به د ملي ټلویزیون له لارې خپور هم شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو. په امریکا کې په یوه ورځ د څه باندې 15,000 کووید 19 مثبتو پیښو د ثبتېدو راپور هم خپرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په لاره کې پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییزې شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي او د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر څخه غوښتي چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. بشپړه خبرونه. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په لاره کې پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستي ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې وکړې او دواړه لوري پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. د زیاته کړې چې تلپاتې سوله به په دې معنی ده چې پانګونې به زیاتې سي، مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه سوې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د القاعده سیمه ییز شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. د هغې موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې طالبانو له امریکایانو سره وکړه، طالبانو دا منلې وه چې دوی له القاعده سره اړیکې قطع کوي. خو د امریکا دفاع وزارت پرون په هغه راپور کې چې د کانګرس لپاره یې جوړ کړی دی وویل چې د سولې تر موافقې راوروسته هم طالبانو د القاعده شبکې له دې ډلې سره چې د هند د نیمې وچې لپاره کار کوي اړیکې ساتلې دي. ملګرو ملتونو هم تیره میاشت په یوه راپور کې ویلي وو چې طالبان لا هم له القاعده سره نږدې اړیکې لري. طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړی و، خو د امریکا دفاع وزارت د راپور په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. خو طالبانو په دې وروستیو کې چې د پرون رسنیو ته وویل چې دا راپور ردوي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې دا راپور رد کړی دی. د ویلي دي چې طالبان د هند د نیمې وچې په شمول په هیڅ ځای کې له کومې بهرنۍ ډلې سره همکاري نه کوي. د طالبانو په اعلامیه کې همداراز ویل سوي چې هڅه کوي د دوی او امریکا ترمنځ سوی تړون عملي او افغانستان ته سوله راسي. په اعلامیه کې له امریکایي چارواکو غوښتل سوي چې د دوحې هوکړې ته ژمن پاتې سي. د القاعده شبکې په شمول له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې هوکړې مهمه برخه ده چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سوې وه. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت په ایران کې د لویدلې اوکراینی الوتکې په پیښه کې وژل سوي، یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څیړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان، کاناډا، برتانیا، سویډن او اوکراین د بهرنۍ چارو وزیرانو د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې وکړې او د همکاري وهوکړې لاسلیک کړه. د یادو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران په ایران کې د نسکوري سوي اوکراینی الوتکې د قربانیانو د کورنۍ د ملاتړ او ورته د جواب ویلو د همغږي د نړیوالې ډلې غړي دي. د خبر پاڼې په وینا دا هوکړه لیک د ایران سره د خبرو اترو لپاره لاسلیک سوی چې د دې هوایي پیښې بشپړ څیړنې وسي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړل سي. په دې الوتکه کې 1600 کسان سپاره وو چې له تهران څخه د اوکراین پلازمینې کیف ته روانه وه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بشري حقونو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. د تاجکستان پارلمان تیره میاشت موافقه وکړه که څوک د کورونا ویروس په اړه درواغ معلومات د رسنیو انټرنیټ یا ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي هغوی به جریمه کیږي او تر 15 ورځو به په توقیف کې وي. اوس دا مسوده ولسمشر ته د توشیح لپاره استول شوې ده. په نیویارک کې میشتې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په دې مسوده کې دا روښانه نه ده چې د کووید 19 ناروغۍ په اړه درواغ معلومات به څرنګه معلومیږي او د دې قانون په مټ چارواکي دا واک ترلاسه کوي چې د دې ناروغۍ په پلمه سانسور وکړي. او دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول سوي دي. دا خبر پرون تسنیم اژانس ورکړ چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مربوط دی. دغه اژانس وایي چې چارواکو ډېر اندازه مخدره مواد او مصنوعي خطرناک نشي مواد ترلاسه کړي دي. په راپور کې دا نه دي ویل سوي چې دا مواد او دا کسان چیرته نیول سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دو خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلقوی چې دغه په دې اړه باندې به حکم نن په ملي ټلویزیون کې خپور شي.
په هفته قبل حکم امضا شده، صادر شده. امشب
دا هموري چې په امریکا کې په یو ورځ څه باندې 15,000 کووید 19 یا د کرونا مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په ورځنۍ کچه د مثبتو پیښو دوه برابره زیاتوالی ښیي، البته د دوو اونیو مخکو ورځو په پرتله. په اروزګان کې ځوانان له وزګاریو سخت کړیږي او وایي که مجبور شي نو ښایي په دغه ولایت کې د بیکارۍ په خاطر ناقانونه کړنې هم زیاتې شي.
دای بیا کار نه شو زاریان چې کوته پر سره کوم لاسه کوته وس نو ستلاله چې تاسو وایان بغیر وی معنا وړي شي معنا نه سم.
او د پروګرام په دویمه نیمای کې به له ننګرهار تاسو ته یو ګرده میز خبر کړم. به هم خرغلې وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کې رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خپل پخوانی لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبه ورکړې ده. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوخ ازادي رادیو ته تایید کړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جنرال دوستم ته د مارشالې رتبه حکم دریونه وړاندې لاسلیک کړی و. د خغلی قرلوخ په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور هم شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی دی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه تبصره نه ده کړې. خاطر پردیس دغه موضوع تعقیب کړي، همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي.
السلام علیکم. ته اشاره درلوده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشال ایر د ورکړې ده. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلو په جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپور شي. هغه وویل
سه هفته قبل حکم امضا شده، صادر شده،
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شو او نن شپه به د ملي راډیو تلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال پر اوږو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره شي. پردیس ستاسو غږ موږ سم نه اورو. اوریدونکو و موریدل چې تاسو خپل ځای ته لږ تغییر ورکړئ چې غږ مو سم راشي، بیا به نور جزئیات شریکې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پخوانی خپل پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د دغه مارشالۍ د رتبې حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک شوی دی.
مهاله د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان مصالحه شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې یې هلې ځلې کړې. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د حکومت وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر لومړي مرستیال امتیازات څخه چې د شګو پروتوکول له مخې برخمن شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړي مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر د ولسمشر د دې قانون څخه هرکلی کړی، خو اوس پوښتنه دا ده چې مصالحې د باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپوه امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دریاړه
فاتید یو مملکت، فاتید یو جنگ او فاتید یو مملکت په جنگونو کې دلته کې فاتید کیږي او دوی له تلفاتو راوځي او دوی دلته یو سرلړماله غواړي. هغه چاته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کیږي چې دوی فاتید شوي په جنگونو کې جنگ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر فعلا نه فقط دغه یو نوم دوی ته پاتې کیږي. دلته د سیاسي بس په خپل ورته د افغانستان کې نه لري، د سیاسي څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
افغان حکومت لا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شوي چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. بلستاني لیست
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واوري. وس په ورشو امریکا ته، په امریکا کې پرون د جون په دویمه په یو ورځ د کرونا وایروس باندې 15,500 پیښې ثبت شوې دي. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوو اونیو مخکې ورځو په پرتله دوه برابره زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تکساس کې رامنځته شوې. اسدالله لودین د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله راپور راکوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا وایروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په څلورمه د آزادۍ ورځ لمانځي او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي او داسې ویره شته چې د کورونا وایروس پراختیا به نوره هم ورسره ډیره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي، چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 1,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي، خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول لازمی نه دی. په امریکا کې د کورونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي، خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کلیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کورونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتوني فوچی ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کورونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمیر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 نمبر ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوي COVID-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کورونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیق
کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګاست د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د جولای په 3 په خپل ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې دوی له افغان ولسمشر اشرف غنی او د مصالحه عالی شورا له رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ غونډه کې ټینګار کړی دی چې د سولې او د بین الافغاني خبرو په لاره کې پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل شي. هغه ویلي دي چې هر ډول ځنډ به شرچونکو او شرخوخو ډلو ته موقع په لاس ورکوي. ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په ارتباط باندې په تازه سفر کې تر اوسه پورې د منځنۍ اسیا هیوادونو همدارنګه پرون پاکستان ته سفر کړی دی او د اونۍ په پیل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې وې. په دغه سفر کې له هغه سره د امریکا متحده ایالتونو د نړیوال پرمختیایي مالی شرکت رئیس آدم بوهلر هم مل دی او په اوسنیو تازه خبرو کې هم تر ډیره ویلي دي چې د سولې په اقتصادي ګټو باندې خبرې کړي دي او له افغان چارواکو سره په دې صلاح شوي دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي. په همدې ارتباط د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت حسن سره غږیږو. حسن صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. ښاغلي خلیلزاد، د ځینو مخلو یا شرچونکو یادونه کړې ده، ویلي دي چې د سولې خبرې هر څومره ځنډیږي دغه ډلې به فرصت پیدا کوي. کوم ډلو ته اشاره ده د ښاغلي خلیلزاد ستاسو په نظر؟
بالکل، خلیلزاد اوسنی ټویټ کې د نورو فرنګ دې ته اشاره کړې چې باید بین الافغاني مسایل او که چېرته پیل نه شي نو لاس په کار شي او دغه پروسه به ځان سره مخامخ کړي. تیره ورځ هم د ملي تلویزیون سره مرکه درلوده، هغه په دې باندې ډېر تاکید وکړ چې د سولې مذاکرات باید ژر تر ژره پیل شي او د بندیانو د ښځو د حل لپاره وقت ور او وخت چې په هفته کې د ټول مسائل حل شي د خلیلزاد دا ټویټ تر ډیره په یو قسم اقتصادي مرستو باندې څنګه چې وانه ماتره کې یی تاکید شو او په هغه کې دا وی چې باید تر افغان باید خبرې پیل شي او افغان شي تر څو اقتصادي مرستو کو حکومت ته لاره هواره شي نو دا افغان حکومت باندې
او مننه ښاغلی حسن
فشار راوړل دي.
بله ښاغلی حسن، د ښاغلی خلیلزاد دا خبرې تقریبا څو ورځې وروسته لږ راووتې چې د دوی اصلي غونډه شوې وه، یعنی د اونۍ په سر کې غونډه کړې وه او اوس یې دا خبرې کړې دي. په هر صورت ښاغلی ولسمشر هم لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، اشرف غني هغه وویل چې راتلونکې اونۍ به مهمې خبرې کېږي، د بندیانو د تبادلې مسله به هم د خبره چې بشپړه کېږي. څه فکر کوئ چې واقعا به هم او مال څه فکر کوي چې واقعا به هم لکه څنګه چې افغان ولسمشر وایي هماغه سي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره راتلونکي اونۍ مهم ګامونه پورته شي که څنګه؟
فکر کوي چې د بانډیانو تقریبا حل شوی دی او کله چې د بانډیانو په تکمیلېږي نو بیا بل بجوانی دل کیږي چې د ټول خبره وزن ولشي. همدارنګ د ټول څنګه دا غبره چې دا موضوع دا په دې باندې داخلي سیمایزه د اسلامي هوادونو او نړیوالو په اړه اجماع راځي چې دا کې لپاره هم کوششونه روان دي. نو زه فکر کوم چې د ابرامي خبره به یو میاش دنه پایل شي.
ډیر زیاته مننه کوم د سیاسي چارو شنونکو حکمت حسن چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استاذ زلمی خلیلزاد په ورستیو سرګندونو باندې خپل تحلیل لمک سره شریک. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد تازه نن ټویټ کړی دی چې دوی له افغان ولسمشر او د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې دي او له هغوی سره سلا شوي دي چې د سولې اقتصادي ګټې در جګړې زیاتې دي او ویلي دي چې تلپاتې سوله په دې معنی ده چې پانګونې به زیاتې شي، مصارف به کم شي او سرمایه به وده وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ورز روزګان ته په روزګان کې ځوانان وایي که دولت ورته د کار زمينه برابر نه کړي نو په دغه ولایت کې به د ناقانونه کړنو ګراف لوړ شي. دوی وایي په دې ولایت کې د بیکاری لامل د جنایي جرمونو په کچه کې هم زیاتواله راغلی دی. د روزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین بیا وایي په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکاری زیاتوالي اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اورو چې لترین کوټه راکوي.
دا په ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده. دلته هر ورځ تر سلو زیات کسان د کار په لټه راځي. د کار په لټه راغلي د دې کسانو زیاته برخه یې ځوانان دي. د دغه کسانو له ډلې یو هم د دغه ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی جان محمد دي.
دای بیا کار نه شو زاریان کوړه پر سره کوم لار ز کوړه وس نستلاله چاته وس وایان بغار وی معنا وړي شی معنا نه سن میاش کی خدای شي واخ راشه چې په میاش کی وس پنځه ورځې مو کار نه وکړم درا کړ دغه په نظر کې را ګرځې دې چې ولر ولر سلار ونه سخلا وکم ورسره بالا وش کو واده ورو ده روپی زنه واخ یا به مړ یا به دنیا اخیا.
اورزګان ولایت چې له تیرو څخه باندې شاوخوا څلورو کلونو رئیس پکښې کې د جګړې ډګر تودي لامل یې زرګونه کورنۍ د خپل سیمو بي ځای سوي او ترڅنګ د یادو بي ځایسو سره د بیکاری کچ هم زیاته سوی ده. دغه کسان چې له بیکاری زوريږي وای په دغه ولایت کې زیات شمیر بیکاره ځوانان د نشي توکو استعمال ته مخه کوي. وشت کلنا سدولا بي یو بل دغه کسانو له جملې څخه دي چې د گاونډي ولایت کندهار څخه د ترینکوټ شارت په کار پسی راغلي. دی وای زیات وختونه د کار د نشټوالي لامل د ځان وژلو هڅه هم کړي، خو وايي که دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي نو له یوې خوا به د جنایي پیښو او د جګړو ګراف راټیټ سي او له بلې خوا به ځوانان د هیواد په آبادولو کې هم بوخت سي.
زه راغلی د ویش مسافر یم، دا رقم نه پستنګ یم چې قسم بوخته د خپل ځان لمر کوم د مجبوره کور تکلل هم شپه می کړ د یو لسمې قسم دي که ماشومان تور کړی دي چې راکلمه دا شی ولم چې ډیر بد پریشان ولم چې وزه سچم مکم په خپل په افغانستان کې در په درم ټوک ټوک یم ولزم سره څوک مرسته نه کوي، مصر دې هم دردي وسی، مصر دې هم زوران سره خوشو وسی، مصر دې یو کار پیدا شي.
دا فداسیال کې د چیل دی وړاندې راپورونه ورکول سي و چې یو شمیر بهرنی تورستي کړي د افغان ځوانانو د مجبوري ورځ څخه په ګټه اخیستنه د پیسو په بدل کې د افغان دولت په ضد د خپل شخصي اهدافو لپاره جنگوي. په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولین هم په دغه ولایت کې د ځوانانو د بیکاری زیاتوالی اندیښمن کړي دي. دی وایي په روان کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 200 ځوانانو ته د کار جوازونه ورکړي، خو وايي دا بسنه نه کوي. د یادې ادارې مشر فضل رحیم حقبی نازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې شاوخوا 15 سلنه ځوانان بیکاره دي.
او څو بارم د وزارت سره خبرې کړي چې باید خارج ته دغه کسان واستول شي، خارج ته داسې په قانوني ډول سره باید ولېږل شي چې بیا وزارت په دې کې هر وخت واجه راکړي چې نو د پلاني هېواد سره د غلطو تفاهمنامه لاسلیک کړې ده، خو تر اوسه دقیق درک مسته نه دی رامعلوم شوی.
حقبین وای دغه کسانو ته به په داخل افغانستان کې هغه مهال د کار زمینه برابر سي کله چې دولت پر خصوصي سکتور او د کرنې برخې ته توجه زیاته کړه.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګاست اوس ورزو. کونړ ته د کونړ په پشد بازار کې جوړیدونکي قفلونه چې په سیمه کې د پشدي قفلونو په نامه مشهور دي او هر یو یې نږدې 2 کیلو وزن لري لا هم د خلکو لخوا استعمالیږي. دا قفلونه د سیمې اینګران له پیړیو راهیسې جوړوي او د کونړ تر څنګ نورو ګاونډیو ولایتونو ته هم د استعمال لپاره وړل کیږي. په دې اړه رحلا انوري له کونړ یو راپور رالیږلی.
کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د پشد د هنګرانو بازار 15 کلن یار محمد همدلته د هنګری دکان لري. د ده د عمر ډیره برخه د سړو اوسپنو په تودولو او ټکولو تیره شوې ده. چاودیدلی او پسکرو تور لاسونه د اور په بڅرکو سورې شوې جامې او د اوړي په دې ګرمۍ کې په خولو لون خشت یار محمد له کمالونو ډک انسان دی. وای د ورغوی تناکا مرغلره ده، د هم چاته د سوال لاس نه غزوی، خو په دې عمر هم خپل بچو ته د حلال نفقه د پیدا کولو کله کړي. یار محمد خان وای لوړو کوالی ل خپل ماما یاد کړي کسب اهنګری ته مخه کړي ده او په شدی قلوپونه چې خورا مشهور دي جوړوي.
قلوپ جوړو فار نمونه رټ واړو منسکورا دس قلپونه لکه دا چې دسم جوړو عام دا قلپونه دي. دله چار انسان راغې غلو په اسانۍ سره نه پسې رکولی شي نه ماتولی شي.
د ده په وینا مخکې دغلته د هنګرانو 12 کورنۍ اوسېدي. د جنګونو له امله یې زیاتې کډوالې شوې او ورسره یې خپل کسب هم پرېښی دی او اوس یوازې همدا پاتې دی. د یار محمد خان په خبره چې پخوای بازار ښه و، قلفونه به یې جوړول او له بېلابېلو سیمو به ورته خلک راتلل او د ده په لاس جوړ شوي قلفونه به یې اخیستل، خو څه موده کېږي چې د دغه تولید د پلور بازار یې په ټپه ولاړ دی.
بازار یو وخت کې ډیر ټرک روان و، اوس هغه بازار نشته. دې غټ قیمت ګران دی 2500 دی او د واړو قیمت 900 نیولې 800 پورې. باج فرمایش را کوي نمونه رااله را کوي چې په دې نمونه مال یو شی جوړ کړه خپل هغه نمونه ته چې د لاس ته وګورم یا مثال دغه ته وګورم په هغه نمونه باندې لوز شی جوړوم خپل پی ویخلی وځي په خپل مخ. بعض انسانان چې دي هغه یو دغه کوي یا نمایش د حجره کې میخ ته اچوم چې دا پخوانی تاریخي قلفونه دي.
هغوی اهنګری او قلفونه جوړولې د کسب ترڅنګ شوق دی. د یار محمد خان په خبره چې کومه روزي د خپلو چاودیدلو لاسونو په وسیله ګټي دا ورته تر هر څه غوره عمل ښکاري.
لکنړه مو د پښید قلفونو په اړه باندې راپور واورید. د ازادي رادیو خبری پروګرام لمړی نیمه دلته ختمیږي، خو باید یادونه وکم چې د افغانستان پخت په دوو بجو باندې به د ولایت پولایت پروګرام کې د خوست والی محمد حلیم فدایی میلموي. کولی شي د خوست اړوند ټولې پښتنې او نظریات مطرح کړئ په هغه پروګرام کې، زنګ راووئ. د افغانستان پخت په دوو بجو باندې به دا پروګرام خپور شي. اوس په افغانستان کې 2:30 بجې دی. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان او امریکای چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغانی خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي، ځکه ځانډ مخربینو ته فرصت برابروي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره پر دې اړه په یو ویډیو کانفرنس کې روانه اونۍ خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وای په افغانستان کې د القاعده سیمه ییز شبکې له طالبانو سره خپلې اړیکې ساتلې دي. طالبانو د دفاع د امریکا د دفاع وزارت دا راپور رد کړی، خو په دې اړه یې نور څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمول د هغو هیوادونو چارواکو چې وګړي د روان کال جنوري میاشت کې په ایران کې د لویدلې اوکراینۍ الوتکې په پیښه کې وژل سوي، یو ځل بیا د دې پیښې په اړه د څېړنو او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو غوښتنه کړې ده. د بشری حقوقو فعالانو او د رسنیو څارونکو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان څخه وغوښتل چې هغه مسوده تصویب نه کړي چې د بیان د ازادۍ مخه نیسي. دوه سویډنیان د مخدره موادو د قاچاق په تور په ایران کې نیول سوي دي. دا خبره پرون تسنیم آژانس کړې ده چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب سره اړوند ده، او امریکا هڅه کوي چې د ایران د تیلو بیړۍ چې وینزویلا ته روانې دي ونیسي.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. اوس اونیس پروگرام پیلېږي. سهار ګل میرزي لنینګرار یو ګردای میز راستولای دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
ته کې کړی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلام، زه سهار ګل میرزایم او تاسو ازادۍ رادیو ته غواګیاست. له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې کله چې په ننګرهار کې د پاکستاني وکلدارو د چرن لمن ټوله او ځای افغاني بانک نوټونو ونیو او ورپسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قرنټین پیل او بیا پاکستاني لوري د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله، نو د غلاملونو د ننګرهار ولایت د خلکو په ژوند سخت اغیز وکړ، ځکه چې کاروبار ودرید، د فقر کچه لوړه او ورسره نرخونه په بیساري ډول لوړ شول چې دغه غیز لا هم په خپل ځای پاتې ده. د ننګرهار ځینې اوسیدونکو د دغه وضعیت په ځانګړي ډول د نرخونو په کنټرول کې ځای ادارې پړه بولي، خو ځینې نور بیا سوداګر په دې ګرموي چې ګوندې تل په داسې سختو شرایطو کې د خلکو په ناچار سترګې پټوي او په خبره چې له خوږی ګوتې نیسي. د ازادي رادیو دغه 25 دقیقې خبرونه مهمه هم دې موضوع ته ځانګړي کړې ده چې د ننګرهار د والی له ویان د تاوله خوګیانی، د ننګرهار د سوداګری خونی د تجارت د برخې مرستیال زلمی اعظمي، او د ننګرهار په ولایتي شورا کې دغه ولایت د خلکو له پخوانی استاذ زبیح الله زمری سره به پرې بحث وکړو. خو مخکې لدې چې په یاد موضوع د بحث ګډونوال خپل بحث پیل کړي، د موضوع په تړاو د جلال آباد د څو تنو خاریانو نظر اورو.
او ریټونه ډیر فرق کړی دی، هر ریټ یو په دوه ختلی دی. دونه څوک نشته چې یو پوښتنه وکړي. غریبان وګوري، چوک په چوک ولاړ دي، ناز دي، کار روزګار هیڅ شی نشته دی. هر ریټ وګوري، مخکې چې په کالدار و هغه اوس په افغانۍ دوه چنده دی. د دې باید مخه ونیسي، د دې پوښتنه وشي. هیڅ بیخي خلک در په دره دي.
دغه کوم یو هټیوال چې دغه بوجګان چې ګوره چې په زیرو پروت دی دوی ټول اخلي قرنټین کوي بندي صرف دوه ورځې باتو بس یو تر 2000 افغانۍ وای
په دې پته باندې چې دا موږ ستور کو کی دی اوسه کې سبب غریبانو دي جلال آباد غریب ولس باندې په 2500 باندې پرورو دې خاطر باندې موږ غوړ د خپل ولس نه خیر دی ورته ځان ناکام تیر کی دا کوم مرسم من روان دي کوم فتون روان دي د خدای په خاطر لک صبر وکي
جارانو ګران کړی تجاران ورور کوپر راواغس دی افغانان کوپر ته نه راندي
خو ګوردونکو دا و د جلال آباد خار د څو تنو خاریانو نظر اوس هم راځو د بحث ګډونوالو ته خاغله زبی ولازمره د بحث پیل له تاسې کوو منهیس د ننګرهار دی اوسیدونکي او د خلکو دی پخوانی استازي کووایي چې ستونزه چیرته ده
مننه کور ودان په ډیرو مواردو کې په هیواد کې چې موږ تاسو ژوند کوو ولس خپل مسؤلیتونه لري او ولایتي اداره او مرکزی اداره یا په نظام خپل مسؤلیتونه لري د افغاني او د رای جوړولو د کلدار د منځولو لپاره په کلونو کلونو کې تاسو په جریان کې هسته چې ولایتي اداره مرکزی اداره ډیر منډي وران منډي وکړي نتیجې ورنکو خو دا ځل چې د کلدارو زیناست افغاني شو دا د ولس هغه غختلې انګیزه چور سره پیدا شوې و او ترڅنګ دوی د خپل مسولیت لمخې د خپل رسالت دمخې چې افغاني زمونږ ملي هویت د دې درایجول لپاره لاس په کار شو نتیجې دا شو چې کلدار لمنځلار او زه افغاني ونی ولس دا زمونږ لپاره زمونږ د ولسونو لپاره زمونږ د ادارې لپاره زمونږ د حکومت او نظام لپاره یو مثبت ګام دی چې مونږ ستایو خو بدبختی په دې کې ده چې نقصان په دې کې ده چې ولایتي اداره او خاغله والی صاحب او کاری ټیم په دې نه توانې درې چې دلته د نرخونو د کنټرول مسولیت په غاړه لري نرخونه کنټرول کې مخکې به داسې و چې فکر وکړه چې یو کیلو رومیان په مثال په لاس کلداری وي اوس هغه په 15 افغانۍ دی یا مخکې به چې یو جوړه جامې خیاط ګنډلې په 300 کلداری هغه نن ګنډي په 300 افغانۍ باندې او تر څنګ کومه د هر جنس چې موږ فکر وکړو چې هغه په 300 کلداری وي هغه وخت کې اوس هغه په 300 افغانۍ دی نو دا سرګندېږي دینه چې دلته ولایتي اداره په خپل مسؤلیتونو کې په خپل کړنو کې د ولس د حقوقو د تامین لپاره او د ولس د ګټو د خوندیتوب لپاره او د ولس د مشروع غوښتنو لپاره دوی په خپل کارونو کې بریالي نه دي او ناکام دي دغه د نرخونو کنټرول کې خو مطلق ناکام دي د ولس غم او درد چې لازم ده چې جدي ګامونه پورته کې دغه د ګټو د ولس د ګټو د خوندیتوب لپاره په دې کې والی صاحب هم پاتې راغله او ولایتي ادارې مسؤلین هم پاتې راغله نه دي په دې توانېدل چې دوی د افغاني د رای جوړولو په جریان کې نرخونه کنټرول وکاندي
ډیر مننه زمره صاحب بیا هم تاسو ته راګرځو د ننګرهار د سوداګرۍ او پنګونی خونی سوداګریز مرستیال زلمی زمي صاحب تاسو ته راځو چې د ننګرهار ډیره اوسیدونکو په دې باور دي چې سوداګر اکثره وخت په خپل سر باندې نرخونه ټاکي او خپل سری نرخونه د دې لامل شوی دی چې د دوی ژوند لستونزو سره مخامخ کړي ستاسو په باور باندې د نرخونو د لوړوالي علتونه څه کېدای شي په اوسنیو شرایطو کې
بسم الله الرحمن الرحیم دا خو بدون شک چې تا خټه کې ته اشاره وکړو البته دا دوه بخش لري یو بخش داخلي ستونزه ده چې د ولایت مقام ته دا په کار دی چې مثلا دغه د نرخونو کنټرول دیو کی البته چې کوم داخلي تولید زمونږ دی که سبزی دی که هر اجناس دی په کار چې د ولایت په مقام په سطح باندې دغه نرخونو کنټرول شي البته په واقع سره چې بې بندوباری شته لکه مخکې چې دلته کلدار مراوجو یو نرخ مثلا یو جنس کا په 100 روپۍ کلدار باندې کېدو 100 افغانۍ کیږي یعنی دا د ولایت مقام ته دا لازم دی چې دغه نرخونه کنټرول وکړي رالو دا کوم خارجي اجناس چې مثلا مونږ تجاران د بهر مملکتونو نه واردو البته دغه تجاران ته هم ډیر زیات په پاکستان ایواد کې چې البته مونږ ډیرې مالونه تقریبا 90% اموال مونږ د کراچۍ بندر نه افغانستان ته واردو چې دې سره تاسو فکر وکړئ چې زمونږ تولیدي کارخانه دي لکه صنعت بخشته چې زمونږ تماما مواد خام هم د خارج ناراضي نو وخت چې په پاکستان کې مونږ د تجارت پارسا کې ستونزې او مشکلات ولرو لکه په نارمل وخت کې یو کانټینر د پاکستان د هیواد نه افغانستان ته راځي کراچۍ بندر نه مثلا $2000 یو تجار مصارف لګښت کیږي د لارې، او چې کله ستونزې مشکلات د کراچۍ پورت کې پیدا شي یا تورخم بندر کې پیدا شي دغه مصارف او د لګښت چې دی د $2000 ته ورخیږي. په دغه خاطر چې موږ اوس کراچۍ پورت ته مال راځي نو داسې سوچ وکړه چې په یو میاشت کې د ګمرکي کار د کراچۍ نه خلاصیږي. دغه کانټینر موږ په قرار رانیسو چې نوم یې ډیټینشن دی، چې د کراچۍ شپنګ لاین والا ته موږ د هغې د ورځ $100 ډیټینشن ورکوو، او ډیمرج چې ورته ویل کیږي د کراچۍ خاوره کې پاکستان کې هلته زموږ کانټینر چې کله هلته کی وځي هغوی ډیمرج موږ نه اخلي، چې یو کانټینر $2200 پاکستانی کلدارې موږ نه اخلي. دغه زموږ د کراچ ټرانسپورټیشن دی د دغې مصارف لوړ شي تقریباً $2000 وګوره $5000 ته وګوره تو تمن $3000 چې په یو جناز باندې ته محاسبه کې نو خامخا د هغې نرخ لوړیږي. نو یوازینۍ ستونزه زموږ دا ده چې موږ د پاکستان پر لاره باندې کاروبار کوو، او دغه په دې اواخره کې چې د کورونا وایروس په نامه چې ټوله نړۍ متاثره کړو بیا خصوصا پاکستان افغانستان هم په دې اواخره کې پاکستان د اول د مارچ نه موږ باندې سرحدات دی بند کړو لارې وتړلې چې افغانستان کې البته د مالونو کمبود راغی قلت راغی د دغه سره نرخونه ډیر لوړ شو زموږ ډیره اموال چې پاکستان خوره کې سار شو یګانه علت دغه دی.
من ناظم صاحب د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو ګڼه راځو دي ته چې کوم شیان چې مثلا فصل کلدار یو جنس خرڅېده هغه اوس په 100 افغانۍ دی، یعنی دو چند نرخ زیات شو. ستونزه دا چې یو خو نرخ چې شو بل د افغانۍ ارزښت د کلدار د ارزښت سره په بازار کې یو شان دی. جنس ګران شوی خو د مزدور مزدوري نه ده ګرانه شوی. عام سوداګر عام خلک ټول پړه په ولایتي چارواکو مسینونو باندې ورچي. ستونزه په کوم ځای کې ده؟
مننه. لومړی خو موږ افتخار کوو چې موږ د افغانیو کاروه او په دې برخه کې برلی شوي یو. هر افغان که زیان هم ګوري ولې احساس کوي چې موږ خپل کرنسی کاروو، دا یو د ویاړ او افتخار ځای دی. دوهم قدم کې پرته له هغه کسانو چې هغوی میاشتنۍ تنخوا اخلي چې دوی طبیعي ده هماغه پخوانۍ تنخوا ده او ځینې برخو کې قیمتونه لوړ شوي دي، نو دوی له زیان سره مخ شوي چې اکثره د حکومتي مامورین دي. ولې نور ټول قشرونه هیڅ ډول له زیان سره مخ شوي نه دي؟ د مثال په ډول زه ویلی شم چې که پخوا یو لاسګاډي چلوونکي د ورځې 100 افغانۍ پاکستاني کلدار مزدوري کوله هغه اوس 100 افغانۍ مزدوري کوي، یا مثلا یو رکشوان په خو د 200 افغانۍ مزدوري کلدارو مزدوري کوله سغه 200 افغانۍ مزدوري کوي. همدغه دوراني حالات کې همدغه ډول پمدغه توکو باندې افغانۍ باندې بیا دوی توکي هم راخلي نو ډیر تاثیر نه لري. دوهم کله چې هم محدودیتونه وضع شي طبیعي ده چې ځینې توکي کمیږي او قیمتونه لوړیږي، هغه په مشکل سره انتقالیږي چې دا یو سوداګریزه برخه ده. دی هم ځینې تاثیرات کړي دي. ولی په ټوله کې موږ له یو داسې حالات سره یو که چیرته ځینې برخو کې نرخونه لوړ شوي دي بیرته په ځینو برخو کې هغوی ته انکم هم ښه شوی دی. دا یوازې په ننګرهار کې نه ده، دا د ټول افغانستان په کچه دغه ډول موضوع ده. په یو بحراني حالات کې موږ د کرونا له امله وو ټول افغانستان کې، بلکې په ټول نړۍ کې، او تاسې په ټول نړۍ کتلی شئ چې په بحراني حالاتو کې نرخونه تاثیر کوي. ځینې خلک متاسفانه چې نرخونه لوړېدل د کلدارو سره مقایسه کوي چې دا د قناعت وړ خبر نه ده، لکه څنګه چې باید ونه وکړل. په هر توګو کې بیرته کارګرو ته ګټه په لاس ورغلي. پوهه 500 کلدارې ورکول کېدې، کارګر ته اوس هغه 300 افغانۍ اخلي، یعنی 600 کلدارې هر اقل دی اخلي. نو ډیر خلک نه دي زیانمن شوي. موږ خپل تولیدات اوس الحمدلله پراخ کچه باندې شوي دي، خصوصا د ترکاریو سبزیجاتو هم برخه کې چې دې سره هم نرخونه د پام وړ کم شوي دي. څومره چې موږ خپل تولیدات لرو همدومره موږ نرخونه کنټرول راوړو.
خوګیانی صاحب مننه. سپرې صاحب دې ترازو چې سوداګر څومره مکلف دي په دې برخه کې؟ یو ډیر خلک چې موږ ورسره په دې برخه کې غږېدلی یو په سوداګرو باندې ډیره پړه چې دوی خپل سری نرخونه ټاکي، یو مثال یا احتکار کوي، یا داسې یو ډله سوداګر دي چې هغوی هم
پریکړه کوي یم پارو مجالس کې دوی برخه اخلي وړو سوداګرو ته یا متوسطو سوداګرو ته ونډه نه ورکي ستاسو په دې اړه څه نظر
سوداګر ګوره د سوداګر نه تر سوداګر پورې فرش کتا سو پجیان کې څه چې سم د مخ اعلان وشو چې په افغانستان کې د اکسیجن کمواله ده خو یو سوداګر دې تازه شو چې هر افغان چې ناروغ زده ته آماده یم چې اکسیجن ورته رایگان او د خدای د رضا لپاره ورته ورکوم او وی رسوم ورته یو د د د د د د محتکرینو په ډله کې تجارانه مشته متوسط سوداګر هم شو دکاندارانه اکثره محتکرین دي دې کې به شک نشته خو د احتکار د مخنیوي لپاره د احتکار د محو کولو د منځولو لپاره د احتکار یا د محتکرینو په نیول کې د ولایتي ادارې مسولیت ده دا ما چې ویل چې ولس خپل مسولیت لري ولس کې به تجار هم راځي دکاندار هم راځي متشبث هم راځي عام وګړی هم راځي معلم هم راځي مامور هم راځي محصل هم راځي عام وګړی هم راځي در چا صلاحیتونه او مسولیتونه معلوم دي خو په دغه برخه کې چې ولایتي اداره په خپل کړنو کې جدي وي نو احتکار بدلته نه وي شوی احتکار به صورت نه وي موندلې په همدې جلابات خار کې ولس په ځای کې به د 1500 افغانۍ نه 2200 افغانۍ ته ورسېده وجه دا و چې دلته ولایتي اداره قاطع نه و نو به هم که محتکر دین موجود به احتکار کوون کې به موجود وي د کې به شک نشته او کولایتي ادارې په خپل کړنو کې ګړندې ووسی او جدي ووسی قاطع تصمیم ووسی او قاطع اجرات وکي به احتکار کوون کې نیول کېږي به محاکمه شي دلته قانون موجود لري به د دې مخمونه ولشي اول خدای دې چې هغه تاجر به احتکار ونه کی دکاندار به احتکار ونه کی د جنس کجګي وخت جګ د خرڅ کې چې ارزان اخیسته هغه به د قیمتي د پاره ونه ساتي دا شرانم دا ناروا دی دا حرام دی خو تر څنګه ک دوی دا کار کوي به د قانون شته د قانون د تطبیق د پاره به ولایتي اداره جدي ګامونه واخلي او دغه سه قضایا او د مخنیوي د پاره او د خلکو د سوکالي د پاره به جدي ګامونه واخلي دلته سونه مشکل دی یو دا دی چې قرنطین راغی خلکو ته کار او روزګار نشته خلک غریب دي ویروس رواني تکلیف خلکو ته پیدا کړی دی تر څنګه نرخونو جګواله بل تکلیف دی چې خلکو ته پیدا کړی چې کار نشته روزګار نشته نرخونه هم جګ دي د دې د کنټرول او د دې د دغه احتکار مخنیوي د قیمتونو کنټرولول د هر اداري ولایتي اداري مسولیت دی او زه چې تر اوسه ګورم دوی هغه څه چې لازم دی اجرات نه دی کړی او که اجرات کړی دغه پس اجرات دی نتیجه نه دی ورکړی
ډیره مننه زمری صاحب د سوداګری خونې د سوداګری د برخې مرستیال حاجی زلمی عظیمی صاحب راځي دي ته چې لا تر اوسه هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پاکستان نه یا د نورو هیوادونو نه نوې سل نه خام مواد راځي ولی په دې برخه کې پنګونه نه شوې چې لک تر لکه دغه نوې سل نه 500 سل نو ته راټیټکړو دولت زمينونه برابر کړی سوداګر زړه نه کې چې پنګونه وشي په دې برخه کې خپل فابریکې کارخانه څومره ضرورت ته ورته او ستونزې په کوم ځای کې ده
خو بدبختانه خوشبختانه ویم دسته د محترم روره چې افغانستان تاسو ته مول چې پوچه کې پرته دی مونږه وقت خود کفا نیو زمون کدل ته صنعت او تولیدي کارخانی دي ما تاسو ته ویل چې مونږه زربنا نه لرو تماما اموال مواد خام مونږ د خارج ناراضي نو دا د دولت د پاره دا په کار چې سبسيډي ورکي خپل ته تولیدي کارخانو د پاره چې دي سبسيډي ورکي چې دي وکړي شي چې کوم مواد پوخ د خارج مملکتونو افغانستان ته راځي یا د دې مخاوني سي مثلا کوم مال چې په افغانستان کې تولید کیږي په کار چې دي افغانستان هغه مواد خام افغانستان ته راځي په کار د افغانستان حکومت هغه ته سبسيډي ورکي اغه اجناس چې په افغانستان کې تولیدي په کار وزارت صنعت تجارت یا وزارت مالیه داغه مخاوني سي افغانستان ته دنه اجازه ورنکي هغه تعرفي لوړ کی چې زمو خپل د تولید د وطن اپ بازار کې ارزه شي خو تر اوسه پورې زمونږه وزارت مالیه وزارت صنعت تجارت په دې نه دی توانیدل چې دغه قاچاق هم مخنیوي وکي دغه مواد چې مثلا پوخ مواد چې افغانستان کې هم زمو تولیدي کارخانه په کار کی ز ظرفیت دا چې ټول افغانستان خلکو ته دا مواد ورسي، خدا چې مونږه مواد خام هم د خارج ناراضي او پوخ مواد هم د خارج ناراضي، او دغه تولید چې کوم اجناس مونږ د خارج نه غواړو دا په افغانستان کې هم تولیدیږي، وخت چې دا غي مخاونې نیول شي نو زمونږ د افغانستان تولیدي کارخانه به سره کم نورم ظرفیت لوړ شي، نو په دغه ارسه کې هم دولت ناتوان شي دغه شان مخامونی سي.
من ناظم صاحب خو ګڼه صاحب راځو دي ته چې دا مو خلکو په باور باندې یو سوداګریزه مافیا وسندلته حاکمه ده، د ګوتو په شمیر څو سوداګر دي، طرحې مغو ډیزاین کوي، نرخونه مغو ټاکي، سوداګری توکي مغوی راوړي هیواد ته، یې دلته خپل تولیدي فابریکې لري، نورو سوداګرو ته ونډه نه ورکول کیږي په دې اړه؟
ځینې ادرسونه شته دی، تاسو به کتلی وي چې د روژې په مبارکه میاشت کې ویل هغې وړاندې کله چې قرنطین ماحول وضع شو ځینو کسانو هڅه کوله چې خپل توکي وساتي د قیمتونو د لوړېدو په خاطر باندې، نو دا هغه مافیا موږ شمیرلی شو، یا ځینې خلک سوداګر مشخص غواړي چې په یوه برخه کې بل څوک کاروبار ونه کړي، واسطې وکړي، ولې د آزاد بازار دی. په دغه برخو کې موږ هم تللي یو، هغه مارکیټونه یا هغه سرایونه چې دوی پکې توکي پټ ساتلي وو هغه مو لیلام کړي په د ورځې په نرخ باندې، او هم خلکو ته زمینه برابره کړې ده چې تاسو هر ډول بزنس په آزاد ډول د قانون په چوکاټ کې کولای شئ، او هیڅوک نشي کولای چې یوازې یو برخه باندې دوی انحصار وکړي. بیا هم که په دې برخه کې هر څوک مشکل لري، ولایت مقام همکار دی، موږ غواړو چې آزاد بازار له لارې موږ نرخونه کنټرول وساتو، ټول کاروبار مو د اصولو قانون له مخې ترسره شي.
مننه کوم خوګیانی صاحب. زمری صاحب، که په دې باندې سره خبرې وکړو چې ډېر خلک په دې باور دي چې آزاد بازار کې دا ستونزه همیشه پیدا کیږي، او خو د آزاد بازار هم باید یو حد ولري کنه. دا یو بل خبر دا ده چې واړه سوداګر وایي که موږ ته واک راکول شي او اختیار راکول شي او په بازار کې موږ ته ونډه راکړل شي، موږ زو هغه سي چې په بهر کې موږ کوم وړه اخلو. مثلا یو جنس ته چې تجاران یادې په $8 تمامېږي، تر دې ځایه ولې دلته په بازار کې $14 خرڅېږي؟ دوی وایي که اول خو دا وخت نه راکول کیږي چې موږ دغه توکي دلته راوړو، که بیا را هم وړو لوی تجاران یې د موږ نه اخلي، بیا هغوی بیرته په خپله خوښه باندې خرڅوي. دا ستونزه شته
دی کې کبي هم شک نشته. زه تاته ویم دا د آزاد بازار په دې معنا نه ده چې څوک څه کوي ودی کی. د آزاد بازار په خپل فعالیتونه به کوي، آزاد بازار تجاران به خپل منځونو کې رقابت کوي او نرخونه به ټیټ کاندي. دا د آزاد بازار مفهوم هم همدغسې افاده کیږي چې تجاران خپل منځونو کې رقابت وکړي او نرخ به کنټرول او ارزانه وساتي، او د نرخ په ارزانوالي کې دوی ډیر کوشش وکړي. که بیا هم احیانا کیدای شي چې تجاران د قیمتې دپاره کار وکړي، د موقع وخت او زمان نه په استفادې سره نرخ جګ خرڅ کړي چې د خلکو شکایتونه لوړیږي، د خلکو آواز جګیږي. بیا دلته حکومت مکلف ده چې د آزاد بازار کې مداخله وکړي، او دا مداخله هم داسې بې تفاوته ونه وځي چې یو ورځ لاړ شي او سری بند کړي او دوه دوکانداران نظارتخانه کې واچوي، په درېیمه ورځ هېڅ خبره نه وي. باید په دوامدار شکل باندې، په سیستماتیک شکل باندې دوی باید تصامیم او تدابیر او پلانونه ولري چې د دغه سکرونو مخنیوی وشي. او دلته خو دې کې شک نشته، موږ یو تعداد په افغانستان کې پاک او په وطن مین وطن دوست ملي تاجران درو چې د هغوی کړنې موږ ستایو، خو د دې تاجرانو تر څنګ مافیایي ډلې هم شته چې مافیایي ډلې هم د خپلو شخصي ګټو دپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. چې یو ښه بېلګه زه تاسو ته ویلی شم، تاسو په اجتماعي صفحاتو کې به لیدلی چې په دې څو ورځو کې د هلمند نه غنم ځي پاکستان ته خرڅېږي یا پاکستان ته انتقالیږي. دا خپله یو خیانت ده دې وطن سره. زموږ په وطن کې موږ احتیاج یو، همیشه د ترکمنستان او تاجکستان موږ ته وړه راځي، د پاکستان نه راځي. اوس چې د پیداوار موسم دی او دیځینه اوس غنم چې نسبتا لږ ارزان دی دا پاکستان ته ځي، او دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد دا څو چنده په موږ جګ خرڅېږي. په دغه برخو کې باید هر ولایتي اداره په خپلو برخه کې لازم جدي اجراءات وکړي، او څوک چې د اساسي قانونو د نافذه قوانینو تخطي کوي دا هغه باید په جدیت باندې قانون منګول ته وسپاري او باید مجازات شي.
مننه زمری صاحب. زلمی اعظمي راځو اوس دې ته چې خلکو سره اندېښنه دا ده او شکایت هم دا ده چې د ترخم دروازې اوازه شي چې سبا ته بندېږي، نن نور سره توکي لوړ شي او حتی ځینې اجناس ورک شي په بازار کې، فکر کوي چې احتکار کیږي د سوداګرو لخوا نه، او هغه اجناس چې په بازار کې د پاکستان لخوا نه افغانستان ته راځي یو اندازې نادرک شي او وروسته بیا د قیمت پلورلو د خاطر بازار ته راوځي.
دا خو صحیح خبره تاسو معلوم ده چې موږ ته په دوه لار باندې پاکستان افغانستان ته ترانزیټي اموال دي، چې یو سپین بولدک ته یو تورخم لار دی. په دغه لارو باندې چې تاسو معلوم ده چې زمونږ ترانزیت البته افغانستان ته راځي، زمونږ دغه مالونه په هغه کانټینرونه چې موږ په کرایه رانیسو، هغه کانټینرونه په لار کې دی متوقف شي. چې کله متوقف شي تاسو ته ما مخکې یادونه وکړو چې دا د ورځې $100 نه نو $300 پورې موږ پسې چالانیږي. په دغه خاطر هغه چارج که مثلا د ورځې نه لس ورځې ته ایسار شي، شل ورځې ته ایسار شي، د دغه کانټینر هغه کوم د لارې مصارف چې ترانسپورټیشن هغه اوچتېږي. په دغه خاطر تجار هم دلته چې کوم افغانستان کې ورسره کوم ذخایر وي یا په ګودامونو کې یا په شرکتونو کې، هغوی په دې باندې پوه شي چې ولالته زما مال ایسار شو، دلته ما سره مال کم دی، د خلکو تقاضا زیات دی، نو تجار هم خپل ګټه مد نظر نیسي. نو په دغه خاطر باندې کیدای شي چې دی مثلا دلته مارکیټ کې لږ نرخونه لوړ شي، دا هم حقیقت دی.
خو ګړې صاحب، نرخنامې په وخت نه ویشل دا بل هغه ستونزه ده چې خلک یادې، تاسو ورسره موافق یاستئ؟
نرخنامی عموما تروسه پورې زموږ عامه پوهاوی په هغه کچه نه دی چې موږ وپوهیږو چې نرخنامې د کومو توکو ورکول کیږي. عموما جلال آباد ښاروالي یا په ولسوالیو کې زموږ ښاروالۍ د ټولو توکو د نرخونو د جوړولو مسؤلیت نه لري او نه هم دا صلاحیت لري، ځکه آزاد بازار کې هیڅکله هم مسؤلیت نشته چې نرخونه کنټرول شي. ولی د مشخصو او دایمي کاروبار چې هغه کې قیمتي او ځینې برخې عاجل نه چینج کیږي، یا مثلا په ښار کې همیشه وي لکه سلمانیان یا قصابی یا مثلا همدغه خیاطي یا ځینې نورې برخې چې هغه دایمي وي او تلپاتې وي، د هغوی د پاره نرخونه جوړوي. دلته بیا څارن تې کیږي، د هغوی کیفیت هم څارنه کیږي. په ټولو کې د ټولو توکو نرخونه کنټرولول او په آزاد بازار کې د اصلا اصولي خبره نه ده. او موږ بیا هم دا چې چون ولز موږ غریب دی، بې وزله دی، موږ غواړو چې نرخونه هر اقل کنټرول وساتي، څوک ظلم ونه کړي. نو موږ هغه خپله وسه کړې ده، بیا هم هڅه کوو چې نرخونه کنټرول وساتو.
وروستۍ پوښتنه خو ګڼې سب له تاسو کوم په همدې باندې بحث راټولوم. کلداری ورکه شو، افغانۍ دود شوې، خو ولې بیرته داسې یو میکانیزم نه و چې مثلا د دې افغانۍ یو غرزښت بیرته وساتي؟ مثلا څنګه په یو شی په سل کلداری و نن په سل افغانۍ دی، څه فکر کوئ؟ دلته افغانۍ د کلدارو سره په ارزښت کې یو ډول نه دي.
یو موټر چلوونکی پخوا به 50 افغانۍ کرایه خسته، پاکستانی کلدار یې کرایه خسته، اوس هغه څلوي اختیار افغانۍ اخل، نو ګټه طبیعي ده ورته رسېدلې. نو هغه باندې کم تاثیر نه کوي، کم توکي قیمت هم بیرته اخلي، هماغه یو دوراني حالات دی. او یوازې مشکل هغه مامورون ته چې هغه حکومتي یا وچ معاش اخلي، طبیعي ده چې هغو ته ځینې ستونزې شته دی. موږ دا موضوع درکړې ده، هم بحث هم شوی دی، موږ ګورو چې څه کولای شو تر څو هغوی سره هم په دې برخه کې مرسته وشي، تر څو د افغانیو د چلند څخه هر اقل دوی په مالی برخه کې ځانمن نشي.
ډیره زیاته مننه.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا، ای های ستا وندې دا، شپه ته پناوړ ماش پچو پاد حل چوپا دا زما وندې دا. لو رزه تختم چلا شور ډګستا وندې دا، ای های ستا وندې دا، شپه ته پناوړ ماش پچو پاد حل چوپا دا زما وندې دا. دغه تخته کې قتل شوه و دغی دخت که شاید دمیلی قتل شوه و دغی دخت که او سوم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپیتا پناول ماش پا چوپا حل چوپا دا زمان دیده لورا زی تختم چلا شورا دکستا بنده دا آئی حیستا بنده دا شپیتا پناول ماش پا چوپا حل چوپا دا زمان دیده ¡Gracias!